د ماسپخین دو بجې شوې. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، د ماخام تر اوو بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار امان الله امیرزای ستاسو هرکلی کوو. د دې یو ساعت خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې په پام کې ده د افغانستان د سولې په اړه د آسیا د زړه په نوم په نوي ډیلي کې په جوړیدونکي کنفرانس کې خبرې او بحثونه وشي. نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خپرېږي، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبري سرویس ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې ایران او د نړۍ سترو قدرتونو پرون موافقه وکړه چې د روانې جنوري میاشتې له شلمې نیټې څخه د دواړو خواوو ترمنځ د شوې موافقې عملي کول پیل کړي، او د اسرائیلو پخوانی صدر اعظم ایرل شارون نن خاورو ته سپارل کیږي. نړیوال خبرونه ورسته راځي. سمدستي قسیم سولمل د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. د کډوالو چارو وزارت وایي چې ایران په د هیواد کې د نږدې نیم میلیون افغان کډوالو د اوسېدو ویزه د نه میاشتو لپاره وغځوله. د ملي امنیت ریاست د شاوخوا 20,000 کیلوګرامه امونیم نایتریت د نیولو خبر ورکوي، او د نوې اداره له ولسمشر حامد کرزي غواړي چې معلوماتو ته د لاسرسي د قانون طرحه د یو تقنیني فرمان په شکل توشیح کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ایران په د هیواد کې د نږدې نیم میلیون افغان کډوالو د اوسېدو ویزه د نه نور میاشتو لپاره وغځوله. د دې وزارت د ویاند اسلام الدین جرات ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو د ویزو د غځولو غوښتنه د کډوالو چارو وزارت د ایران له حکومت څخه کړې وه.
خوشبختانه هفته گذشته
پس از سعی تلاش وزارت امور مهم کډوالو چارو وزارت تر هلوځلو یو اونۍ وروسته ایرانی چارواکو اعلان وکړ چې د 4,00,000 افغان کډوالو د اوسېدو ویزه د نه میاشتو لپاره تمدید کوي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 1,040,000 افغان کډوال په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي 20,000 کیلوګرامه امونیم نایتریت چې په یو باروړونکي موټر کې په بوجیو کې بار سوی و نیولې دي. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر وایي په دې تړاو درې کسان نیول سوي چې غوښتل یې دا مواد د پکتیکا مرکز شرنې ته انتقال کړي او د انتخابات پر مهال ورڅخه په چاودنو کې کار واخلي. خو دا چې دا مواد کله او چیرته نیول سوي په اړه د ملي امنیت په اعلامیه کې جزئیات نه دي ورکړل سوي. د بل خبر له مخې په ننګرهار کې شاوخوا 200 میله درنې او سپکې وسلې چې په بیلابیل عملیات کې له وسلوالو څخه نیول سوي نن د دایک پروګرام ته وسپارل سوی. نای له آزاد رسنۍ څخه یا له آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ درې او د مدني ټولنې شبکې له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې د ملي شورا تر ژمنۍ رخصتیانو مخکې دي معلوماتو ته د لاسرسي د قانون طرحه د یو تقنیني فرمان په شکل توشیح کړي. د نای ادارې د رسنۍ د څارنې مسؤل صدیق الله توحیدی نن خبر اعلان ته په دې اړه وویل
دولت نن دا وادو چې ژر تر ژره دغه مساوده د تقنیني فرمان په شکل توشیح کړي او نافذ کړي.
شغلی توحیدی وایي که دا قانون توشیح سي نو نه یوازې خبر اعلان بلکې عام خلک هم کولی سي معلوماتو ته په اسانۍ سره لاسرسی ولري. معلوماتو ته د لاسرسی د قانون طرحه شاوخوا 2 کاله مخکې جوړ سوی وه، خو د وزیرانو شورا لخوا تر اوسه نه ده تصویب سوی. او د افغانستان د عامی روغتیا وزارت وایي د ستاره په نامه د هغې میرمنې روغتیایي وضعیت اوس د ډاډ وړ دی چې میړه یې ورڅخه پوزه او شونډه پرې کړې وه. د روغتیا وزارت ویاند کنشکا ترکستاني نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په ترکیه کې نوموړی ته د جراحي په وسیله بیرته پوزه او شونډې ښودل سوي دي. دا پیښه شاوخوا میاشت مخکې په هرات کې د کورني تاوتریخوالي په نتیجه کې سوي ده چې بیا له هغې وروسته د روغتیا وزارت میرمن ستاره د درملنې لپاره ترکیې ته ولېږله. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه نوریاس نوري د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د اسرائیل په خوانی صدر اعظم ایرل شارون نن خاور ته سپارل کیږي. د نړۍ د دولتونو چارواکي او ډیپلوماټان په دغه مراسمو کې د ګډون لپاره په اسرائیل کې دي. د شارون مړی به د پوځي مراسمو وروسته د اسرائیل په نیګف دښته کې په خپل کرونده کې د هغه د میرمنې څنګ ته ښخ شي. د شارون مړی پرون په دې خاطر د اسرائیل په پارلمان کې ښودل شوی او چې خلک ورته د احترام وروستي مراتب وړاندې کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن شارون ته د درناوي په خاصو مراسمو کې وویل
was always
د خپل خلکو لپاره د امنیت په برخه کې د اریک ماموریت ثابت او د یهودانو د راتلونکي په اړه د هغه ژمنه پیاوړې وکړه. داله نن څخه د 300 کالو یا د 300 کالو لپاره وه. تمه ده چې په زرګونو کسان د هغه د ښخولو په مراسمو کې ګډون وکړي. د اسرائیل امنیتي او هوایي مدافع ځواکونه د سیمې د امنیت لپاره ځای په ځای شوي دي. د شارون کرونده غزې ته نږدې پرته ده. شارون د شنبې په ورځ د کوما په حالت کې تر اتو کلونو وروسته د اسرائیل په یو روغتون کې مړ شو. د نړۍ ځینو مشرانو د اریل شارون پر مړینې خواشیني ښوولې، خو د فلسطین حماس ډلې پر مړینې خوښي څرګنده کړې ده. ایران او د نړۍ سره قدرتونو پرون موافقه وکړه چې د دواړو خواوو ترمنځ شوې موافقه عملي کول د جنوري د میاشتې له شلمې نیټې څخه پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی په جنیوا کې د جنوري په 9 او 10 د اروپایي ټولنې د استازو او ایراني چارواکو تر کتنې وروسته دغه اعلان پرون وکړ. زموک او د پنځه جمعیه او هیوادونو ترمنځ د ګډ عملیاتي پلان یا د جنیوا د موافقې د عملي کېدو لپاره د لومړي ګام پر څرنګوالي موافقه نهایي شوه. دواړه لوري د دې موافقې د عملي کېدو د څرنګوالي پر پوهاوي سلا شول. انشاءالله د جنوري په شلمه یعنې د مرغومي پر دیرشمه به د جنیوا د موافقې لومړی ګام اجرا شي. دا د تېر میلادي کال د نومبر میاشتې د موافقې یوه برخه ده چې د تهران د لانجمن اټومي پروګرام د اوږدمهالې لانجې حل ته لاره هواروي. د الکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په پاریس کې یو کانفرنس ته وویل هیله لري چې راتلونکي مذاکرې یوې نتیجې ته ورسیږي.
The negotiations will be very difficult, but they are the best.
دا به سخت مذاکره وي، خو زیات فرصتونه شته چې په نتیجه کې به موږ وکول شو لانجمن امنیتي مسایل په سولیز او دوامدار ډول حل کړو. لویدیز حکومتونه فکر کوي ایران هڅه کوي د ملکی اټومي پروګرام تر نام لاندې په پټه اټومي وسلې جوړې کړي، خو ایران دغه تورونه ردوي او وایي اټومي پروګرام یې سولیز اهداف لري. په پام کې چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاورف سره نن په پاریس کې وګوري، دوی به د سوریې په کورنۍ جګړه کې د ایران د رول په اړه خبرې او پریکړه وکړي. کیری پرون په پاریس کې وویل چې د سوریې د سولې په اړه به یوه غونډه بله اونۍ د اپوزیسیون د ځواکونو لپاره د اعتبار ازموینه وي. دغو ځواکونو له دغو خبرو د شاته کېدو ګواښ کړی دی. د سوریې پاشل شوی ملي ائتلاف پر دې غور کوي چې په سویس کې د جنوري د 22مې په غونډه کې برخه واخلي او که څنګه. تر دې مخکې پر دې ائتلاف انتخابونه شوي چې د لسګونو هغو مخالفو ډلو استازیتوب نه کوي چې له قدرته د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د لرې کولو هڅه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون وویل تهران کوښښ نه کوي د جنوري د 22مې په خبرو کې د ګډون کومه بلنه ترلاسه کړي. دا و د دې ساعت د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې پر اپرونو کې باورې چې ټاکل شوی د سیمې د هیوادونو په ګډون د آسیا د زړه په کانفرنس کې د افغانستان د سولې پر هڅو خبرې وشي. څارونکي کڅه هم دا یو ګټور اقدام بولي، خو وایي چې به ستونزو به هم نه وي.
لکه د مرغه د پاکستان موجودیت هم د افغانستان د ثبات لپاره او هم له هند سره دغه هیواد مناسبات د یو لوی خنډ په توګه مطرح دي.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د تروریستي حملو لپاره وسلې او مهمات له پاکستان اورل کیږي. د ستاره هغه مېرمنې چې خاوندې پوزه او شونډې غوڅ کړي وو او د علاج لپاره ترکیه ته استول شوی، روغتیاي حالت په خکې دوه. په نورو موضوعاتو کې واوري چې په کندهار کې د خزو چارو ریاست مېرمنو ته د هرفو په زده کړه کې مرسته کوي. د ځوان فکر په 19 پروګرام کې باندې پکتیا د ځوانانو په بحثونو کې واوري چې د فساد د مخنیوي په برخه کې دوی څه کولای شي او څه کړي.
په پکتیا کې چې دی ولسی خلکو کاربن شوی دا د واسطې یا د پیسو ورکول نه بغیر د هغوی کار په اسانۍ سره نه خلاصيږي.
دا پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي او ریډیو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه خبرې او بحثونه به د آسیا د زړه په نوم د هیوادونو د راتلونکي غونډې یو اساسي برخه وي. ټاکل شوی د استانبول د پروسی یا د آسیا د زړه هیوادونو د جګپړو چارواکو راتلونکي غونډه څلور ورځې وروسته په ډیلی کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې به له مرکزي آسیا څخه جنوبي آسیا ته د انرژۍ د انتقال او همدارس د استنبول د پروسې د ځینو پروژو پر تمویل هم خبري وشي. د سیمه ایزو چارو یو شمیر کتون کې بیا د استنبول پروسې د غونډې نظریه په سیمه کې د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره ګټورې بولي، خو وایي چې باید د نظریو عملي کولو ته کار وشي. په دې اړه نور حل کابل د ازادي راډیو د خبريالي فریبا ظاهر په راپور کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د آسیا د زړه هیوادونو د جګپړو چارواکو د راتلونکي غونډې په امادګۍ ولاله مخ کې په کابل کې د غړو هیوادونو سفیرانو بحثونه کړي دي. ټاکل شوی د استنبول پروسې یا د آسیا د زړه هیوادونو لوړپوړي چارواکي د روان میلادي کال د جنوري په 18مه په نوي ډیلی کې غونډه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه ناسته کې به پر اقتصادي راکړې ورکړې او هم په بیلابیلو برخو کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې پر تدابیرو خبرې وسي. د دغه وزارت ویان جنان موسازای په دغه ناسته کې د افغانستان او سیمې د سولې په اړه خبرې د اجندا تر ټولو مهمه برخه بولي.
دا لدې کابل د استنبول د پروسې د غونډې د اجندا اساسي برخه ده چې سولې په افغانستان او هم د آسیا د زړه په لویه برخه کې د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا ده. که سولې نه وي نو د سیمې په ساته د اقتصادي همغږي، آرامتیا او هر اړخیزه همکاري د پیاوړتیا اهداف به له لویو ستونزو سره مخامخ وي. او بل دا چې د سیمې د هیوادونو امنیت له یو بل سره تړلی دي او پر یو بل اغیز کولای شي.
د استنبول پروسه په 2011 میلادي کال کې پیل شوه چې لمخې د غړو هیوادونو چارواکي په خپل کې د امنیت او اقتصاد په ګډون په بیلابیلو مسایلو کې د همکارۍ په اړه غونډې کوي. په دې غونډو کې د روسیې، قرغیزستان، ترکیه، آذربایجان، هند، متحده عربی اماراتو، سعودي عربستان او د افغانستان د شپږو ګاونډیو هیوادونو استازي برخه اخلي. په دې برخه کې افغانستان د یو داسې کلیدي هیواد په توګه مطرح شوی چې کولای شي د منځنۍ، مرکزی او جنوبي اسیا هیوادونو سره وتړي او د ټولو ثبات تر تاثیر لاندې راولي. که څه هم د سیمې ایزو چارو یو شمېر کتونکي د آسیا د زړه هیوادونو د غونډې دغه بهیر په ټوله کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا لپاره ښه تیوري او نظریه بولي، خو وایي باید پرې کړي عملي هم سي. په افغانستان کې د سیمې ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي کچېري د سیمې د هیوادونو اجرایوي او پالیسي جوړونکې کړي په خپلو کې همغږي پیدا کړي نو دغه پروسه به بریالۍ وي. خو شغلې لیوال زیاتوي چې دا مهال د هند او پاکستان خپلمنځي اړیکو د دغو سیمو د هڅو د بریالیتوب مخه ډپ کړې ده.
مشکل د دغو ناستو د نتایجو د عملي کولو په برخه کې له بده مرغه د هند او پاکستان اړیکې دي. هماغه ډول چې د دغو دوو هیوادونو اړیکو د سارک سیمه ییز سازمان د ناکامۍ سره مخامخ کړی دی، دغه د سیمه ییزې همکارۍ تیوري هم له ماتې سره مخامخ کړی دی. له بده مرغه د پاکستان موجودیت هم د افغانستان د ثبات لپاره او هم له هند سره د دغه هیواد مناسبات د یو لوی خنډ په توګه مطرح دي او لا هم د سیمې هیوادونه نه پوهېږي چې د دغه ستونزې د هواري لپاره کوم بیړنی او عملي اقدام باید وشي.
اروپایي ټولنه، امریکا او د ملګرو ملتونو سازمان د استنبول د پروسې ملاتړ دي. ټاکل شوی د هند تر ناستې وروسته د آسیا د زړه هیوادونو لوړپوړي چارواکي په چین کې سره راټول سي چې د افغان چارواکو په خبره بیا به هم د خبرو د سرټکې د افغانستان او سیمې د امنیت مسله وي.
ازادي رادیو لورستي یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په ننګرهار ولایت کې امنیتي چارواکو یو اندازه هغه وسلې چې په بیلابیلو عملیاتو کې له وسلوالو څخه نیولې د یاک پروګرام ته سپارلې. امنیتي چارواکي وایي چې په دې کې زیاته اندازه د پاکستان سخت وسلې دي او په دې ولایت کې وسلوالو ته وسلې هم له پاکستان راځي. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواری نور تفصیل اوروي.
په ننګرهار کې د روغتیا ریاست اړوند فارمیسي عمومي مشر عبدالحفیظ قریشی د ننګرهار په 212 کې د درملو سوځولو پر مهال خبريالان ته ویل 25 قلمه تاریخ تیر شوی او بې کیفیته درمل په ګمرک، ګودامونو او درملتونونو کې ترلاسه کړي وو چې د یک شمې پورزي په عام محضر کې وسوځول.
قدر منوریدونکو له تاسو بخنه غواړم چې یو راپور سهو په سهو کې غلط خبر شو. دا د په ننګرهار کې د چاروا د امنیتی چارواکو د ادعا په اړه چې وایي په دې ولایت کې د تروریستي حملو لپاره اکثر وسلې له پاکستان راځي. د شاه محمود شینواری راپور واوري.
د ننګرهار امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد وایي په ننګرهار کې فعال وسلوالو ډلو ته وسلې او امکانات له پاکستان راځي. نوموړي دا څرګندونه د دوشنبه په ورځ ډایاک ته د وسلو د سپارلو په غونډه کې وکړې. فضل احمد شیرزاد وویل چې له پاکستان سره د ننګرهار ولایت 214 کیلومتره خلاصه پوله د دې لامل شوی چې وسلوال پرې تګ راتګ وکړي او په همدې لار خپل امکانات راوړوي.
د وسلې د ډیورند کرښې د افغانستان هغه ځایونو کې چې هلته رښتیا د پاکستان حکومت هم تسلط نه لري او یا به د نورو استخباراتي کړیو د خوا څخه سازمان دي کېږي تر څو د افغانانو دپاره مشکلات جوړ نو دوی کولی شي په ډېر ازادانه ډول تګ راتګ وکړي خو موږ تګ راتګ تاسو وینئ چې په تېرو څو میاشتو اونیو کې موږ وسلوالو طالبانو ته سخته مرګوب لاړولې ده.
په دې غونډه کې شاوخوا 200 میله درنې او سپکې وسلې چې د ننګرهار امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې له وسلوالو څخه نیولې وې د ډایاک یا بې وسلې کولو پروګرام ته وسپارل شوې. په ختیځ کې د ډایاک د پروګرام مسؤول جنرال جوهر وویل چې د دې وسلو په ګډون په تیر کال کې دوی ته څه کم 200 میله درنې او سپکې وسلې سپارل شوې دي.
موږ په ټول د کال کې 500 دیپلوګانو د وزارت دفاع ته په اساس د هدایت د شورا د صلح او د وزارت دفاع ته
د امنیتي ځواکونو په خبره په ننګرهار کې له وسلوالو سره په نیول شوو وسلو کې زیات اندازه د پاکستان سخت وسلې دي. دا رنګه ګډو امنیتي ادارو ژمنه وکړه چې دوی به خپلې هڅې ګړندې کوي او په ننګرهار کې به هغه ټولې غیر قانوني وسلې هم راټولې کړي چې د ګرځولو جواز نه لري.
له ننګرهار راپور مو اوریدم. زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په خپل یو نوی کتاب کې ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ریچارډ هالبروک هڅه کړې و چې په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزي د بریالیتوب مخه ونیسي. ښاغلی ګیټس په خپل کتاب کې د افغانستان په اړه د امریکا په پالیسیو هم ځین نور انتقادونه کړي. په کابل کې زمونږ خبريال احمد زبیر جمن له زکریا بارگزی سره چې په 2009 کال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مرستیال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د ګیټس ادعا څومره پر ځای ده.
زه باید وایم چې دا نوې خبره نه ده. د دې په خاطر چې در دې د مخه د قائدی چې په وخت کې د ملګرو ملتونو خاص استازي په افغانستان کې هم خطرې خبرې شوې دي او په هغه کې په واضح ډول باندې ویل شوې دي چې ځینې کړي غوښتل چې په پخواني انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي او تر خپل هڅه پورې تر خپل اندازې پورې په دې پروسه کې لاسوهنه وکړي او خصوصا درې کسان زما په نظر باندې په دې مسله کې دخیل وو چې یو هالبروک وو چې د امریکې خاص استازي وو په افغانستان او پاکستان کې او دا هغه ملګری پیټر ګالبریت وو چې دا هغه د خوا د قائدی د مرستیال په توګه په دندې باندې وګمارل شو. او دریم سړی فلیپ ماریونو چې هغه د اروپایي اتحادیې د ناظرینو مشري په غاړه درلوده. نو دوی یو ګډه واجه درلوده او د دوی ګډه واجه دا وه چې دوی په پخواني یوګوسلاویا کې کار سره کړی وو او دوی غوښتل چې هغه د یوګوسلاویا نقشه په افغانستان کې پلی کړي. او زه خپله د دې شاهد یم چې په یو جلسه کې پیټر ګالبریت ماته وویل چې هر انتخابات چې په نتیجه کې حامد کرزی ګټون کې لانیږي هغه زموږ د پارلمان د منلو نه دی. بیا ما ورته وویل چې د خلکو رایه څنګه کېږي. ماته وویل چې ځوانې د خپل آینده په باره کې فکر وکړه. او فلیپ ماریون یو څو ورځې وروسته د انتخاباتو کمیشن ته راغی چې ډاکټر سبلودین د هغه سره ملاقات درلود او ده غوښتل چې د وړاندیز دا و چې باید ائتلافي حکومت په افغانستان کې رامنځته شي. او د ډاکټر سبلودین د خو دا ځواب ورکړل شو چې موږ انتخاباتي کمیشن یو او تاسو نظر ډله یاست. دا د ائتلافون جوړول د یو سیاسي مسله ده چې سیاسي سړي باید په دې عقل باندې تصمیم ونیسي.
بارگزای صاحب د هغه وخت هغه مداخله چې وي تاثیرات څه بیا د انتخاباتو د کمیشن کوم کارونه وزندول یا نتیجه څه بیا؟
خو مسله دا و چې موږ د انتخاباتو په کمیشن کې چې موږ هلته وو د دې مداخلو مخه مو ونیول او د شکایتو په کمیشن کې د خاص استازي د خوا درې نفر خارجیان وو چې د دوی د څېړنو په نتیجه کې انتخابات دوام راوند ولاړې او په دوام راوند کې ډاکټر صاحب عبدالله ونه غوښتل چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او په نتیجه کې حامد کرزی برلای وګڼل شو.
نو بارگزای صاحب د شرایطو کې چې اوس هم افغانستان هغه شرایط تقریبا لري چې 2009 کې درلود دې ته په کتو سره فکر کوي چې په راتلونکي کې به د انتخاباتو د خپلواک کمیسون استقلالیت حفظ شي؟
دا په ارادي پورې مربوطه ده په خاطر چې کله 2009 کال سره دا و سیډو په 2009 کال کې موږ د شکایت کمیسون کې درې نفر خارجیان درلودل چې د خاص استازي د خوا ټاکل کېده د ملګر ملتو او دوه نفر افغانانو یو د سترې محکمې په نمایندګۍ او عام د بشري حقوقو د کمیسون د خوا تشکیل و دا کمیسون. مګر اوس دا دواړه کمیسونونه افغانینې په دا په ارادي پورې مربوط یو څه
یو خو د نړیوال ټولنې یا د خارجانو مداخله ده، خو د اپوزیشن ځینې ګوندونه او ځینې سیاسي کړي بیا دا اندېښنه هم لري چې د افغانستان حکومت مداخله ونه کړي.
بالکل دا دواړه پر ځای دي، د دې په خاطر باندې چې اوس هم افغانستان د استخباراتي جنگونو مرکز ګرځېدلی دی، نه یوازې د منطقې وادونه بلکې د منطقې نه آبیرې وادونه کوشش کوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې خپل نفوذ ولري. او همدارنګه غټه ستونزه چې ده هغه د دولتي امکاناتو څخه د استفادې په مورد باندې ده، چې باوجود دې چې د ولسمشر فرمان صدر شوی دی چې د دولتي امکاناتو څخه باید استفاده ونشي، او همدارنګه امنیتي چارواکي باید خپل بې پریتو په انتخاباتو کې وساتي، مګر په عمل کې لیدل کېږي چې دا فرمانونه تش په کاغذ باندې پاتې دي او عملي بڼه نه ده غوره کړې.
له زکریا بارگزی سره مرکه مو اوریده. زکریا بارگزی په 2009 کال کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د هغه وخت د انتخاباتو پر مهال د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مرستیال وو. راپور نوایی هغه افغان میرمن ته په ترکیه کې د جراحي عملیاتو لپاره پوزه او شونډې ایښودل شوې دي چې میړه یې ترې غوڅ کړی وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ستارې په نوم د دې میرمنې روغتیايي حالت په ښه کېدو دی. نوموړې 10 کلنه ده او د هرات په انجیل ولسوالۍ کې ورسره د تشدد شوی وو. ستاره د لیندې د میاشتې په وروستیو کې د علاج لپاره ترکیه ته واستول شوه. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د ترکیې په یو مجهز روغتون کې د میرمن ستارې د جراحي عملیاتو لومړی پړاو په ښه توګه ترسره شو. له میرمن ستارې څخه څه باندې دوه میاشتې مخکې د دې میړه شونډې او پزه پرې کړې او خپله تښتېدلی وو. افغان حکومت نوموړی د قوس د میاشتې په وروستیو کې د پلاستیکي جراحي عملیاتو لپاره ترکیې ته ولېږله. د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر کنیشکا ترکستانی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل میرمن ستارې ته په دې عملیاتو کې پزه او شونډې ایښودل شوي دي.
نخستین عملیات جراحی ابتدایی شده و خوشبختانه که نتیجه خوب داده.
د جراحی عملیات لمړی پړاوې تیر سو، لنه که مرغ ښه نتیجه ورکړې ده. پورتنۍ شونډه او پزه ترمیم سوي، وضعیت د شکېدو په حال کې دی. اوس خبرې کوي او ډوډۍ هم خوړلی سي. د جسمي او رواني پلوه ستونزه نه لري. څو ورځې وروسته به دوهم عملیات هم ترسره سي.
راپورونه وایي میرمن ستاره 10 کلنه د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکې او د څلورو ماشومانو مور ده. راپورونه دا هم وایي میرمن ستاره د غریبۍ ژوند درلود، میړه یې په مخدرو موادو روغ دی او له دې مخکې هم ورسره زور زیاتی کاوه. میرمن ستاره په لومړیو کې د هرات ولایت د عامې روغتیا په روغتون کې بستر وه، خو څرنګه چې درملنه او عملیات یې په هیواد کې ناممکن وو، افغان حکومت ترکیې ته واستوله. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د افغان او ترکیې د حکومتونو ترمنځ یوه تفاهم نامه لاسلیک شوې چې له مخې به یې ترکیه هر کال شاوخوا 200 افغان ناروغان او کاري ټپیان د خپل هیواد په روغتونونو کې بستروي او وړیا درملنه به یې کوي. د میرمن ستارې د پزې او شونډې د پرې کولو له امله د هرات ولایت د ښځو او د بشر د حقونو فعالانو مظاهرې هم کړي. دا عمل یې غندلی او له امنیتي ارګانونو یې غوښتي چې ژر تر ژره د ستارې میړه ونیسي او عدلي ادارې د ورته د قانون سره سمه جزا ورکړي. د کورنۍ چارو وزیر عمر داودزی تېره اونۍ د ولسي جرګې د ښځو چارو په کمیسیون کې وویل چې د ستارې د میړه د نیولو هڅې روانې دي.
در مورد ستاره البته که ما با کوشش های خود جریان دادیم و جریان میدیم، اما
د ستاره د میړه پاړه مخبلو هڅو ته دوام ورکړی او ورکوي، خو تر اوسه مو نه دی موندلی. ویل سوی و چې په سرحدونو کې پټ دی، هلته مو هم څېړنې وکړې. زیاته هڅه کوو چې که په هیواد کې وي حتما به یې ونیسو.
په دې وروستیو کې د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر وویل په هیواد کې له ښځو سره د جدي زور زیاتی پیښې زیاتې شوي دي. سموده مخکې د بغلان په ولایت کې یو سړی خپل مېرمن پر مخ په ډزو ویشتلې وه. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې سربیره پر دې پیښو په لسګونو داسې پیښې ثبت کړي چې میړونو پر ښځو تیزاب شیندلي، په چړو یې ټپیانې کړي او حتی وژلې هم دي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د استوګنې ویزې تمدید شوې دي. له بلې خوا د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د دې هیواد له چارواکو سره د یوې جامع طرحې پر جوړولو موافقه شوې. د دې وزارت ویاند وایي چې د افغانستان او ایران د حکومتونو په یو بل تړون هم کار پیل کړی چې له مخې به یې په ایران کې د افغان کارګرانو اساسي حقونه خوندي شي. رحمت الله افغان له کابل په دې اړه راپور راکوي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ایرانی چارواکو د هغو 400,000 افغان کډوالو ویزې د 9 نورو میاشتو لپاره تمدید کړي دي چې په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني موده پای ته رسېدلې وه. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرأت وایي له ایراني حکومت څخه د ویزو د تمدید غوښتنه د کډوالو چارو وزیر جماهر انوري ایران ته په خپل وروستي سفر کې کړې وه. ښاغلي جرأت ازادي راډیو ته وویل
از مجموع 1,400,000 تن
د 1,400,000 افغان کډوالو له جملې څخه یې د 400,000 د ویزې موده بشپړه شوې وه. له نیکمرغه تېره اونۍ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په هلو ځلو سره او همدارنګه په ایران کې د افغان سفارت په کوښښونو سره ایراني چارواکو په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د 400,000 افغان کډوالو ویزې یې لاسته را تمدید کړي.
هغه زیاته کړه د دې کډوالو د ویزو موده د روان کال د جدي میاشتې له 14 څخه د راتلونکي 1,390 کال د سرطان تر اخره پورې غځېدلې. په ایران کې د افغان کډوالو د ویزو د تمدید خبره په داسې حال کې رامخته کیږي چې په دې وروستیو کې د نیمروز والي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې ایران یو ځل بیا له دې هېواده د افغان کډوالو په زور شړل پیل کړي. خو د کډوالو چارو وزارت ویان د نیمروز د والي خبره ردوي او وایي چې هیڅ افغان په زور له ایران څخه نه دی ویستل شوی، بلکې په خپله خوښه په افسط ډول له ایران څخه د ورځې لږ تر لږه 2 کورنۍ هېواد ته راستنیږي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي چې افغان حکومت او ایراني لوري په یو طرحه کار پیل کړی تر څو له مخې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې هوارې شي. جانان موسازی د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته په دې اړه وویل
په دې باندې موافقه وشوه چې دواړه هېوادونه په داسې یوې جامع طرحه باندې کار وکړي چې په هغه کې هم افغانانو څه ستونزې چې دي په نظر کې ونیول شي، او که ایراني مقامات کومې ستونزې لري د افغانانو د حضور په اړه باندې هغه ته هم رسیدګي وشي. په دې برخه کې زموږ تماسونه او زموږ خبرې اترې د ایراني مقامات سره هم دلته د ایران د سفارت د لارې او هم په تهران کې د افغانستان د سفارت د لارې ادامه لري، او موږ هیله من شو کولای شو په دغه ټولو برخو کې یوې جامع موافقې ته سره ورسیږو.
ښاغلي موسازی زیاته کړه چې دواړه هیوادونه به په یو بل موافقې همکار وکړي چې له مخې به یې په ایران کې د افغان کارګرانو د حقونو ساتنه کیږي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران موافقه کړي چې افغان کارګرانو ته د ویزو ورکول 2 برابره زیات کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د وروستیو احصایو له مخې اوس مهال نږدې 1,400,000 افغان کډوال په ایران کې د اوسېدنې قانوني اسناد لري. خو افغان کډوالو تل شکایتونه کړي چې د ایرانیو چارواکو له ژمنو سره سره دوی وخت په وخت په دې هیواد کې لا بېلابېلو ستونزو سره مخ کیږي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
او د دې خبرونې وروستی راپور دا چې د کندهار د ښځو چارو ریاست وایي په دې ولایت کې د ښځو د اقتصادي وضع د ښېګڼې لپاره هڅې د دې لامل شوي چې د هغوی اقتصادي حالت پرمختګ وکړي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې ښځو ته حرفوي کسبونه ښودل د دوی د هڅو په سر کې راځي. محمد صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه د راپور برابر کړی.
په کندهار کې د ښځو په وړاندې خشونت او تاوتریخوالی او د هغوی لپاره د کاري فرصتونو نه موجودیت هغه ستونزه ده چې د دغه ولایت میرمنې حتی سوالګري ته مجبوري کړي. زیاتو دغه میرمنو د 4 لسیزو جګړو پر مهال د کورنیو سرپرستان د لاسه ورکړي او اوس دوی مجبور دي چې د یوې لارې نه د یوې لارې پیسې وګټي. خو د کندهار د ښځو چارې ریاست وایي چې هغوی د ښځو ستونزو ته متوجه شوي او د لاسنیوي لپاره یې هڅې پیل کړي دي. د دغه ریاست د اقتصاد مدیر لیلما نوري وایي چې دوی د دې لپاره تر ټولو زیات د حرفوي زده کړو د ورکړې پروګرام چټک کړي تر څو د همدې لارې ښځې پیسې ترلاسه کړي. د دې په وینا چې دغه کار یې د موسسو او مرسته کوونکو ادارو په مټ ترسره کړي خو خپله انکشافي بودیجه نه لري چې ښځو ته د کاري فرصتونو په پیدا کېدو کې مصرف کړي.
زموږ په دروان کال کې یو پروګرام د فردوسي وو چې د نن په موسسه له خوا څخه وو د دیشو خوندو لپاره. دیشو خوندو لپاره چې د عدد به میاشتې لپاره وو. تر څنګه بل پروګرام چې د اوفا د نجو له خوا څخه وو د 200 کسان لپاره وو.
د دې په خبره چې د مرسته کوونکو ادارو په همکاري بیا په تیر 2013 کال کې تر 400 زیاتې میرمنې د خیاطۍ پر دې جوړولو خامک او رشګه په برخو کې روزل دي.
راتلونکي کال لپاره یو د خیاطۍ دستګاه مو شو پلان کړو چې د شوزو لپاره د خیاطۍ دستګاه جوړ کړو. دستګاه جوړ کړو د کارونو چې دی دوامدار شکل وي. مثلا پروګرامونه سوي دي ما د دوه میاشتې لپاره یا د درې میاشتې لپاره یا د شپږ لپاره، مګر اوس موږ پلان چې دی لپاره د کار شروع کړو چې دی دوامدار په دوامدار شکل وي. مثال خیاطۍ دستګاه چې دی هغه دوامدار شکل دی، تر څنګ مارکیټ د شوزو لپاره چې مارکیټ جوړو په دوامدار شکل د شوزو کولای سي همیشه دغه څخه استفاده وکړي، تر څنګ د دوی لپاره بازاریابي پیدا کوو، د دوی لپاره مارکیټ پیدا کوو.
که څه هم د شوزو لپاره د پلانونو د عملي کېدو په برخه کې د شوزو چارو ریاست تش لاس ښکاري او یوازې تکیه پر مرستندوی ادارو ده، خو بیا هم په دې برخه کې د فرصتونو په موندلو کې بوخت دي. په دې برخه کې تر ټولو لوی پروژه په کندهار کې د آشپزۍ د ځانګړو زده کړو پروګرام دی چې د مخې به یې ښځې داسې آشپزۍ زده کړي چې تر اوسه یې په دغه ولایت کې ساری نه لیدل شوی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې وخت ماسپښین دوه بجې او دېرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه و همداراز د ځوان فکر اونیس پروګرام لرو، خو له هغه مخکې نوریاس نوری د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ایران په دې هیواد کې د نږدې 1500 زره افغان کډوالو د اوسېدو ویزه د 900 میاشتو لپاره غځولې ده. نړیوال آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې او د مدني ټولنې شبکې له ولسمشر حامد کرزي څخه غواړي چې د ملي شورا ترجمنې او رخصتیو مخکې د معلوماتو د لاسرسي د قانون طرح دی او تقنینی فرمان په شکل توشیح کړي. د اسرائیل پخوانی صدر اعظم مارل شارون نن خاورو ته سپارل کیږي. د نړۍ د دولتونو چارواکي او ډیپلوماتان په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره په اسرائیل کې دي. ایران او د نړۍ سترو قدرتونو پرون موافقه وکړه چې د دواړو خواوو ترمنځ شوې موافقې عملي کول د جنوري د میاشتې له شلمې نیټې څخه پیل کړي. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په پاریس کې وګوري. دوی به د سوریه په کورنۍ جګړه کې د ایران د رول په اړه خبرې او پریکړه وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په پاریس کې له خپل روس سیال سره د سوریې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د ایران پر وړاندې خبرې وکړې. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي تهران په هیڅ صورت د سوریې په اړه د ژنیف په جوړیدونکو کانفرنس کې د ګډون د بلنې غوښتونکی نه دی. په دې اړه د آزادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور رضوان مراد وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره په پاریس کې کتنه کوي. جان کیری او لافروف په د سوریې د روانې جګړې په ختمولو کې د ایران د رول په اړه په خپلو کې خبرې وکړې. ایران د سوریې د ولسمشر بشار اسد رژیم له نږدې او کلکو متحدانو څخه شمیرل کیږي. جان کیری د یک شنبه پر ورځ په پاریس کې ویل د سوریې د شخړې د حل لپاره د ایران له هر ډول نوښت او لیوالتیا څخه هرکلی کوي. خو اخوا بیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې هیواد یې د سوریې په اړه د جنیوا په دوهم کانفرنس کې چې د روانې جنوري میاشت په 28 نیټه جوړیږي د ګډون لپاره د بلنې غوښتونکی نه دی. نوموړي ویل موږ غواړو چې په جنیوا دوهم کانفرنس کې برخه واخلو، خو د دې لپاره به د بلنې ترلاسه کولو غوښتنه ونه کړو. د سوریې د حکومت اپوزیسیون ملي اعتراف چې له انتقادونو سره هم مخامخ دی ویلي چې د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون په اړه غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له هغو یو لسو شخصیتونو څخه دی چې د جنیوا په کانفرنس کې د سوریې د ملي اعتراف د ګډون په هدف د دې ائتلاف له مشر محمد جربا سره کتنه کړې ده. خاغلی کیری ویل دی وایي زه ډاډه یم چې د خبرو اترو د دوام لپاره به محمد جربا او نور د جنیوا په کانفرنس کې ګډون وکړي. ټاکل شوی ده چې د سوریې د حکومت ضد ملي اعتراف به راتلونکي جمعه د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون په اړه خبرې او رایګیری وکړي. خو دې ائتلاف موافقه کړې چې د سوریې په اړه د جنیوا دوهم کانفرنس له پیل سره سم به اور بند وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویلي د جنیوا په کانفرنس کې به د سوریې د حکومت د چارواکو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د شاوخوا دیرشو هیوادونو مقامات او استازي ګډون وکړي. ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
او باندې نور موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
سمګاګله ازادۍ رادیو او ری قدر منوریدونکو دا د خبرونه په دوهم نیمای کې چې د ځوان فکر 19 پروګرام پکې خبرو
د ازادۍ رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم داود تپان يم په نننې خبرونه کې خرغلاس درته وایم د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه موضوع مو فساد او د فساد په مخنیوي کې د ځوانانو رول ته ځانګړی کړي د نن ورځې ځوان فکر مو درې برخې لري لومړی برخه فساد څه ته ویلای شو په کومو ډولونو ویشل کیږي په دویمه برخه کې به په پکتیا کې د فساد په اړه وغږیږو او ورپسې دریمه برخه کې به له ګډونوالو واورو چې دوی د فساد په مخنیوي کې څه کړي او ځوانان څه کولای شي هیله دا خبرونه تر پایه سره واوري د باس ګډونوال مودي د مدني ټولنو فعال او قومي مشر احمد شاه مدزی لیکوال او د سراب جریدې مسول محمد اسماعیل لاروی او همدا ډول لیکوال او شاعر عبدالرحیم هلال او یو تن قومي مشر جما مر څمکنه ټولو ته خرغلاس وای په باس کې په سر کې بام د مدني ټولنو له پال او قومي مشر احمد شاه مدزی څخه په لنډ ډول واورو په سات څه ته ویلای شو په څو ډول ویشل کیږي ستاله نظر
بسم الله الرحمن الرحیم تر هر څه لمړی د ازادي رادو ټولو کارکونکو همدارنګ اوریدونکو ده خپل نیک هیلی او سلامون وړاندې کوم د افغانستان په کچه فساد یو ډیره شومه پدیده ده فساد د حق طلبي ته ویل کیږي چې یو چا حق یو څوک طلب کی ټول افغانان دي وایروس نه زوريږي او دا یو ډیره بده شومه پدیده ده نو که چیرته یو ښه حکومت رامنځته شي او یو ملي ټیم رامنځته شي دغه مسایل چې اوس په افغانستان ولس سره لاس وګریوان ده به زما په کې د باندې یو ښه رئیس جمهور لمنځله او ویست
لاروی صاحب تاسو راتوي ستاسو له نظر فساد څه ته ویلې
د یو هیواد د نافذه قوانینو څخه سرغړونه زما په نظر باندې فساد ده فساد ډیر تعریفونه لري هر ناوړه کار ته هم موږ فساد ویلې شو هغه کا اخلاقی وی کې اداري وی انکه بل ډول وی دي فساد خو اداري فساد چې دا هم دا په درې ډول باندې ویشل شي په عموم کې چې په لومړي سر کې رشوت د یو کار د اخلاصون په مخه باندې یو کس راجګيږي یو دولتي مامور یو کارکونکي ته پیسې ورکوي یا بل څه مادي چیز ورکوي چې د رشوت لري یو خپل کار خلاصوي دویم ډول اغلا ده یو دولتي مامور ده په عین حال کې دولتي مامور هم ده او د راجګيږي د خپل ادارې اسناد اغلا کوي یو څه پټوي زه به یو بلګه وایم د پوهنتون یو د استادې یو بسته یو کس کاندید شوی وو د هغه ټول اسناد ورک شوی وو دا ځکه دا کار شوی وو چې یو بل کس غوښتل همدې بسته راشي خو دا هغه اسناد د دې رقیب نه و پټ کړي همدې اداره کې یو کس غلا کړی وه چې دا یو بل ډول ده او بل خپل موقف نه لخپل چوکۍ نه ناوړه استفاده ده یو څوک امنیه کمانډان وي یو څوک والی وي خو یو بل څوک مجبوروي تهدیدوي چې یو کار پرې ترسره کړي نو دا خپل واک څخه ناوړه استفاده وکړه خپل واک غلط وکاراوه نو دا زما په نظر باندې دا درې ډولونه دي فساد عام ډولونه دي چې زموږ په نظام کې هم له بده مرغه د درې ډوله فساد موجود دی
هلال صاحب تاسو راته وایي تاسو خو یو ځوان یاست او لیکوال هم یې په دې موضوعاتو باندې کار هم کړی تاسو راته وایي چې فساد ستاسو له نظر په کوم ډولونو ویشلی شي
ټول اړوندونکو ته سلامونه فساد لکه څنګه چې دوستان ورته اشاره وکړه رښتیا هم یو پته پدیده ده چې نږدې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شتون لري خو لبه د مرغه په دې ورستوي څو کلونو کې په افغانستان کې د خپل اوج لوړو پړیو ته رسیدلی ده په ادارو کې فساد موجود ده د دې لمنځه وړلو لپاره زه فکر کوم یوازې د دولت هم ګرام نه د پړې نسو بللی. د دې لپاره د دې له منځه وړلو لپاره پکار ده چې عام ولس د افغانستان ملت او همدارنګه دولت یو بل ته لاسونه سره ورکړي او د دې بدې پدیدې د له منځه وړلو لپاره لاس پکار شي.
مامور جی، تاسو راته ویلی سي تا د فساد کوم ډولونه لیدلی دي په پکتیا کې؟
نه، په پکتیا کې څو رقم دي، پیور کام هم ندی. موږ په شتون دی ولایت نه بغیر ولسوالیو کې قومي مشران یا ځوانان زه ډیر ګورم چې یو مشکل په حکومت کې باندې وي، نو چې پیسې ورنګي د خلاصون دی هغه مشکل نه نکیږي، چې کله پیسې مور کې بیا هم ځنډیږي. دا علت څه ده؟ دا علت په ځوانانو کې هم ده، په موږ کې هم ده. څه شی ده چې موږ چې زیاته نه ورکوو؟ ولې به موږ نه څوک اخلي؟ اوله نیمګړتیا په موږ کې ده چې بس موږ شاته رشپات ورنو کوو، چې څوک چې موږ نه غوښتنه وکړي طلبې وکړي باید دا سړی موږ په ډاګه کړو او پټې نه کړو. او قومي مشران ته موږ دا تمه وي چې قومي مشران به موږ ته څه وکړي، مګر ولا کې سم درته وکړي. هغه خپله فساد ککړ دي ټول، یو نه ټول په ککړ دي. نو موږ دا قومي مشران هم د غوښتنه کوو چې د فساد نه لاس وکړي، او څوک چې فساد چاته ورکوي او دوی دې په ډاګه کوي. په ولسوالۍ کې خدای وزیاته چې اوس مثلا دوه کسو مشکل دي، کمانډنه یو سوال ته چویر شه، اول سوال وته چې مړه زب جرګه ده ته وخایم. ا جرګه چې وته وخی هغه پیسې لا چې ورته کوي او تیار او داسه وته یې جرګي ولا شراب لا 2 لک 3 لک روپیا راوړل چې پیسې لا درته وک.
د پیسې دي چی پر
د پیسې دي دوی د سې د مراکې دي پیسې شوې، مراکې دي پاره پیسې شوې.
نو ولې حکومت دې څه دي پاره د پیسې نه سکوي؟
حکومت چې د پیسې لګول شي دوی خننګړي پیسې دي، اپ پټول مر ننګړي پیسې دي. د دې ولا سکلو کې کومه پیسې لا حکومت خلاصه کړی دا
تاسو کوم مثال نور کوي؟
مثال د دې ډول جلان لاند مثال د منګالو د اجازه د جنگ درکم چې دا د حکومت په سات پور کې د دغزته ورسوله. اوس قومي مشران ورننه وته د قومي مشران انشاء الله خلاصي او لارې ته روغ خبره مرچونه خلک وشو ول اربکی ډنګ شو ول
مننه لاروي سب څمکني صاحب پرته اشاره وکړه سپول سوالو کې دا رقم په سات د تاسې خبره واوریدله. په مرکز کې په سات ډول تاسې څنګه ښکاری؟
په مرکز کې مخ کې هم یادونه وکړه، دلته هم په اکثر ادارو کې د عام خلک عام ولس چې تر ډیره بریده د دې فساد ښکار شوی ده او ډیر مالي زیانونه د همدې فساد عمل لیدلي دي. یو څوک نه حق بندې کیږي، هیڅ جرم نه وي کړی، هیڅ ګناه یې نه وي کړی، خو زندان ته اچول کیږي. او یو بل کس وي جرم یې کړی وي، قتلونه یې کړي وي، غلا یې کړي وي، خو هغه د پیسو په مقابل کې خوشی کیږي. همدا ډول د امنیتي ځواکونو له لورې نه ډیر وخت د محکمې له حکم نه بغیر د یو چا تلاشي کول، د یو چا کور پلټل او په یو چا باندې تور لګول، ناحق خلک ځورول، د پلوې کچه باندې موږ ګورو. داسې هم پېښ شوي دي چې په د یوې لویې لارې په اوږدو کې مین چې ودلی وي د سړک د غاړې به مې چاودنه شوې وي، خو پولیس او امنیتي ځواکونه راجګېږي، یو عام کس یو دهقان رانیسي، هغه وهي، حتی لا ویشتل شوی دی، وژل شوی ده. زه د خټاوي په سیمه کې د ګردیز چې مربوط سیمه ده، دلته د یوې پېښې مثال ورکولی شم چې د ملي اردو په سرتیرو پسې چاودنه شوې وه. د ملي اردو سرتیرو یو کروندګر په ډزو باندې وژلی و چې دا هم د خپل حق د قانون څخه سرغړاوی ده. او د همدې کسانو نه محاکمه کول دي چې جرمونو ته هم لاره هواره کړې ده او فساد ته هم لاره هواره کړې ده. هغه کس یو څوک وژني آزاد ګرځي، او هغه څوک چې هیڅ ګناه نه وي کړی په زندان کې پروت وي. نو ډېرې داسې مثالونه دي، ډېرې داسې بېلګې دي چې موږ یې ورکولی شو. په پکتیا کې خصوصا مرکز ګردیز کې هم په ډېرو ادارو کې چې د ولسي خلکو کار بند شوی ده، د واسطې یا د پیسو له ورکولو نه بغیر د هغوی کار په اسانۍ سره نه خلاصیږي.
د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو، د باس په دویمه برخه کې د باس موضوع مو ده فساد او د فساد په مخنیوي کې د ځوانانو رول. د باس ګډونوال مو دي د مدني ټولنو فعال او قومي مشر احمد شاه احمدزی، لیکوال او د سراب جریدې مسؤل محمد اسماعیل لاروی، او همدا ډول لیکوال او شاعر عبدالرحیم هلال او قومي مشر حاجي مامور څمکنی. د خپرونې په لومړۍ برخه کې مو د ګډونوالو له خولې واورېدل چې فساد څه دی او کوم ډولونه لري. اوس به په پکتیا کې د فساد د وضعیت په اړه وغږیږو چې په پکتیا کې څه وضعیت دی. په سر کې به نوبت لاروی صاحب ته ورکړو. لاروی صاحب، په پکتیا کې د فساد پر وضعیت راته وغږیږئ.
څو ورځې وړاندې رسنیو یو ریپورټ خپور کړ د کار او ټولنیزو چارو د ریاست په اړه باندې. په دې ریپورټ کې د چې د سیدکرم په ولسوالۍ کې یو پروژه ترسره شوې وه د وزګار ځوانانو او د هغو ځوانانو لپاره چې له جګړې راستنه شوي وو د حرفوي زده کړو یو شپږویشتنی پروګرام و. د دې پروګرام لپاره تقریبا 2,500,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي وو چې یوازې 50,000 امریکایي ډالر مصرف شوي وو او 2,00,000 یا 200,000 امریکایي ډالر ورک وو. د دې په اړه باندې د سیمې اوسیدونکو هم شکایتونه کړي وو، د ولایتي شورا او د خپله حکومتي چارواکو هم شکایتونه کړي وو. له دې نه وړاندې چې رسنیو دا موضوع راواخیستله هم هغه د سیمې خلکو شکایتونه کړي وو، خو په دې اړه باندې هیچا هم اقدام نه و کړی. که د دې فیصدي وایستل شي، فیصدي وکتل شي، نو 80% فساد په دې پروژه کې شوی ده. 80% پیسې ورکې شوې دي او 40% یوازې په 40% بودیجه مصرف شوې ده. نو که چیرته په اوسط ډول باندې وکتل شي، هغه مرستې هغه څه چې د مرستو په نوم باندې دې ولایت ته راغلي دي، نو په تقریبي ډول باندې 80% پورې دلته فساد شوی ده. او په دې پاتې باندې که کار شوی وي، هغه هم ډېر بې کیفیته او کم کار شوی ده.
تاسو لاروي صاحب له خبرو سره څومره موافق یې؟ واکنسي ډېرې ستونزې په پکتیا کې شته. لومړۍ ستونزه دا ده چې تاسو د مچلغو د بند په ارتباط د دو درې کاله د دې بند دوه ورځې د دې بند افتتاح وسوله، ولې په ډېر تعصب سره چې هغه قراردادي د مافیې د ځینو کړیو سره لاس یو کړی ده او نه غواړي چې دا بند پروژه کامیابه شي. مچلغو په د بند پروژه کې امنیت سل په سلو کې تامین ده، ولې په ډېر تعصب سره چې هم قراردادي ځینو کړیو سره لاس یو کړه ده او د مچلغو د بند پروژه تر اوسه 2% کار نه سوی. په ډیر تعصب چې نه د برېښنا وزارت په دې ارتباط څه کړي او نه ولایتي ادارې په دې ارتباط څه کړي دي. ما سره تر څومره نږدې لیدلی د مچلغو د بند کې اساسي کار 2% کار نه ده سوی. کار دې وخی کوم کارونه دي کړي دي؟ دوه درې درې کاله په یغې کې یو کې کتاب پراته ده، هلته په خلک شته ده، لیکن کار نه کېږي. او هغه روپۍ چې کوم دي په پیسې چې دې لپاره ځانګړې شوي دي، هغه پیسې تر ډېره حده قرارداد ایستلی دي. ولې دلته ځینې خارجي لاسونه هم په دې بند د مچلغو د بند پروژې په خرابې خرابې کې اخیستره خپله ډېر رسنۍ اخیستلي دي، هلته یې کتلي دي چې کارونه نه دي سوي. عملي هغه کارونه چې د بند لپاره لازمي دي، چې په 50 کالو کې د بند لپاره کوم اساسي کارونه و چې باید سوي وای، ترسره نه سول. تپان صاحب، فساد یو دانه ده چې چانه یو څو روپۍ واخله. فساد هم دا ده چې خپل د قانون اساسي چې په یو ملي وسیقه ده دې ته نه احترام کول او د دې نقص کول هم خپل یو فساد ده. او هغه قرارداد چې سوه دي د قراردادي سره د دې څارنه د دې نظارت د دولت وظیفه ده، ولې قراردادي کار نه
کوي؟ دا یو پروژه ده،
دا یو پروژه چې تر څومره زه نږدې پروژه څارم او ډېر دلچسپي وسلم.
پکتیا کې نورې پروژې نشته چې فساد پکې سوی؟
زما په عقیده باندې به ډېرې پروژې نورې هم وي. ولې د مچلغو د بند په ارتباط زه ډېر نږدې هغه لرم، معلومات لرم او دا پروژه ما ته ډېر نږدې هغه داسې په دې کې ما ډېر کار کړی او دا د ټولو پکتیا لپاره یو حیاتي پروژه ده. یو بل لکه څنګه لاروي صاحب خبره وکړه، په رښتیا هم دا مې یو پساته چې له خپل موقف نه سو استفاده ده. د خلکو زورونه مې پساته، د خپل موقف نه استفاده هم پساته. اول د هغه سرک چې ډېر مهم سرک ده، د زرمت سرک دا باید پوخ شوی، د ګډیر نه زرمت پورې دا سرک چې ولې پوخ نه سو ایله چې ده، دا زه به د هغه نه لرم، باید څو کاله مخکې قرارداد سوی ولې پاتې سوی ده. البته دا پورې د قراردادي پورې او دا پورې همدارنګه د ګردیز نه د خوست پورې سرک څو کاله د دې کار چې ده څنګه لازم ده د دې کار نه ده سوی.
لاروی صاحب، چې سیګار او ځینو نورو ادارو په پکتیا کې د فساد په اړه رپورټونه خپاره کړل، تاسو دیوی جریده د مسؤل پایسه ډیر وخت د تاسو په دې جریده کې د معلومات خلکو ته رسول کیږي، تاسو راتوي په پکتیا کې کوم خاص پروژې دي، عام پروژې دي د خلکو د ګټې لپاره سی وړاندې سوي دي، ولې کیفیت خراب ده او پروژه په سم ډول نه د تطبیق سوي یا پکې فساد سوی؟
که حسابداري راشي او سم حکومتداري رامنځته شي، نو زموږ زیاتره حکومتي چارواکي به د دې په ځای باندې چې په خپله چوکۍ پاتې شي زندان ته به ځي. داسې اداره به زما په نظر پکتیا کې نه وي چې په لویه کچه فساد نه وي کړی. د کرنې ریاست کې په سلګونه ټنه غنم ورک شو. همدا ډول د کرنې ریاست ته هغه ترکتوران چې 2,000 امریکایي ډالر ته ځانګړي شوي وو، خپل د دې ریاست د مسؤلینو د دې ریاست چارواکو له قوله چې په دې ترکتورونو په اخیستو کې په لویه کچه فساد شوی وو، شل ترکتورونه وو چې اوس هم دقیق معلومات نشته چې آیا هغه پیسې چې شپږ در زره ډالر وو څومره ډالر وو دا چېرته ځانګړي شوي وو دا څه شو. د دې تر څنګ د پوهنې په ریاست کې هم خلک شکایتونه کوي، همدا د لیسو زده کوونکي شکایتونه کوي چې دوی ته ځینې لوبغالي منظور شوي وو، هغه لوبغالي تر اوسه پر یو هم نه ده جوړ شوی او پیسې ورکې دي. د دې تر څنګ د کار او ټولنیزو چارو ریاست مخکې مو یوازې یوه پروژه یاده کړه، داسې ډېرې پروژې دي همدا ریاستونو له لارې پټې تېرې شوي دي، خلک نه دي پرې خبر شوي خو پټې تېرې شوي دي. د ټولګټو چارو ریاست تکرار شو، د غزنی او ګردیز ترمنځ غځېدلې لویې لارې یو ځل 15 میلیون امریکایي ډالرو ته ځانګړي شو. د امریکا د پراختیايي ادارې لور نه چې دا 2.8 کیلومتره اوږدوالی لري چې دا سړک په پاخه او اساسي ډول جوړیږي، خو نه د هغو بودیجې د هغو پیسو په اړه باندې خلکو ته معلومات شته، نه رسنوي ته شته، او نه خپله د ولایتي چارواکي او نه ولایتي شورا پارلمان غړي په دې باندې یو ښکاره روڼتیا په دې کې خلکو ته وړاندې کولی شي چې دا پیسې څه شوي، آیا وایستل شوي، نه وایستل شوي، ولې دا سړک نه سو جوړ. په دې لاره کې د خلکو کورونه ړنګ سو، هدیرې ړنګې سوې، باغونه ړنګ سو، کاریزونه ډک شو، خو لاره لا هم نه همواره پاتې ده. په دې وروستیو کې د دې سړک د هواري لپاره 90 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوې وې، چې بیا هم دا سړک هیڅ یوه لوټه بې ځایه شوې نه ده، یوه لوټه نه ده پکې ډنګر شوې، یو کډی نه ده پې ډک شوی، خلک په شر باندې راجګېږي، په شر باندې لاره وري، او دې حکومت ته یو پیغور ده، یو ښکنځل ده. خو بیا هم د زموږ حکومتي چارواکي چې تر پوزې په فساد کې غرق دي، نه ځان ته شرم دري، او بیا هم د ښې حکومتداري او د لوړ د عظمت او د تقدس دعوې کوي چې موږ داسې مقدس خلک یو. دلته لا هم یو قومي سیستم موجود دی، یو ښه حکومتداري هیڅ وجود دلته نه لري.
مننه هلال صاحب، تم په لنډو راته ووایه، لاروي صاحب څه وویلې په پکتیا کې د دې پروژو په اړه تاسو به معلومات لرئ؟
لکه څنګه چې دوستانو یادونه وکړه، ما مخکې هم وویل چې فساد د نړۍ فساد یوه بده پدیده ده، په دې کې شک نشته چې فساد نشته، خو زما په فکر دا فساد یوازې په ټیټپوړو چارواکو کې نه بلکې په لوړپوړو کې هم شته. مثلا تاسو د پکتیا په اړه خبره کوي، زه فکر نه کوم که په دې فساد کې یوازې د پکتیا اداره ښکېلي، ولې له وزیرانو دا پښتنه ونسي، ولې له وکیلانو دا پښتنه ونسي، هغه کوم کسان چې د دغو په سر باندې سربرا دي ولې له هغوی دا پښتنه نه کیږي؟ خو په عین حال کې د دغو چارواکو دنده دا جوړیږي، یعنی د دوی مسؤلیت دا ده چې په هغو خلکو باندې زور راوړي، ځکه دوی دلته په دې جریان کې دي، دغه کومې ستونزې چې دا خلک لري د دې حل لپاره ولې له هغو سره دې خبرې نه کوي؟ دوی باید تفاهم ته سره ورسیږي تر څو ستونزې حل یې پیدا کړي. مثلا کومه رسنۍ یو پټ چې شي راپورته کوي، یو راز سپړی د فساد په اړه باندې، دا د لوړپوړو چارواکو غوږونو ته رسیږي، که چیرې دوی کاڼه نه وي او واوري ولې اقدام نه کوي؟ نو زما هیله دا ده چې هغه لوړپوړو چارواکي د فساد په مخنیوي کې ژر تر ژره لاس په کار شي.
مننه. د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو، د باس په دریمه وروستۍ برخه کې یو د باس موضوع مده فساد او د فساد په مخنیوي کې د ځوانانو رول. په تیرو دواړو برخو کې مو واوریدل چې فساد څه دی، په پکتیا کې د فساد څه وضعیت دی، او په دې برخه کې به هم واوري چې څنګه کېدلی سي ځوانان د فساد په مخنیوي کې رول ادا کړي. دا باس ګډونوال مدي د مدني ټولنو فعال او قومي مشر احمد شاه مدزی، لیکوال او د سراب جریده مسول محمد اسماعیل لاروی، او همدا ډول لیکوال او شاعر عبدالرحیم هلال، او د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او قومي مشر حاجي مامور څمکنۍ. له دوی به په وار سره واورو چې ځوانان د فساد په مخنیوي کې څه رول لرلی شي. پیل بل هلال صاحب څخه وکړو، د فساد په مخنیوي کې ځوانان څه کولای شي؟
د ځوانانو په اړه باندې یو مقاله ورته ویلی سو ډیره مشهوره ده، خلک وایي چې ځوانان د ټولنې د ملا تیر جوړوي. د ملا تیر په دې معنا باندې چې ځوانان په ټولنه کې یوې هرې بدې پدیدې ته ګوته نیولی سي، یعنې په هغې باندې خلک را خبرولی سي، نو بیا د ټولنې نورو وګړو سره په یوه تفاهم سره د هغې ستونزې په حل کې منډې ترډې کوي. که وکتل شي ځوانان د ټولنې په بېلابېلو برخو کې تیت فرق دي. مثلا موږ د ژورنالیستانو مثال ورکولی سو، په ژورنالیزم کې اکثره زموږ ستاسو ځوانان دي، نو ځوان کولای شي چې یو ستونزه په ډار سره راپورته کړي او تر چارواکو یې ورسي او بل اخره بیا په یو ګټه په هم سره د ستونزې د حل لار موندل شوی.
مننه احمد زی صاحب، په لنډو ته هم راته وایا چې ځوانان د فساد په مخنیوي کې څه کولای شي.
زما په عقیده باندې ځوانان کولای شي چې د تاهل کې همدارنګ د هیواد په بدلون کې لوی تغییر راولي. لکه نږدې د خلیج هیوادونو وګوري، هغلته ځوانان یو احساس لري، هغلته ځوانان روحیه لري، هغه د خپلو ملي ارزښتونو لپاره هغه د دې په خاطر چې یو خوب ته تغییر راسي، د تظاهرات لرنه هغه استبدادي رژیمونه چې په ډیرو کلونو په یو خلخل په ولس باندې مسلط له منځه یوړل. ولې په ډیر تاسو په افغانستان کې ځوانان علمي کچا، همدارنګه سیاسي کچا او روحیه دومره لوړه نه ده چې تر څو پورې د دغه سیستم د تغییر په حق باندې یو ښه تظاهراتو کې، همدارنګه سرکونو تر اوځي، همدارنګه دغه سي تظاهراتو کې تر څو په سیستم کې یو مثبت بدلون راسي. خدای دې وکړي په افغانستان کې راتلونکي حمل نرسته یو ښه در رامنځته شي، تر څو په سیستم کې تغییر رانشي. د فساد ورکې دل د ما په فکر باندې بيخي په افغانستان کې لمن ځل نه سکه. که چیرته سیستم همدارنګه لکه د زور سیستم وي، تغییر پکې رانشي، قانون اساسي تطبیق نشي، تر څو چې قانون اساسي زموږ ملي وسیقه ده دې ته احترام نه کړو او دا په ټولو یو شان تطبیق نشي، زه فکر کوم په فساد ورکې دل اسی خوب یو خیال ده.
ممر صاحب تاسو وایي؟
زه خو د دوستانو خبره ټوله تایید کوم، خو لاندې مثال به یو ته وایم. زه چې د مونږ د ګردیز د څمکنه یو د لاره بدته وخه هم تر پټان ډنډې پټانه پورې چې په دې باندې غټ موټر راځي، تقریبا ډېر لوړ بار پورې وړي، چې د سړک ټول ټوکړې ټوکړې شو. دا د فساد یوه بېلګه ده. لکه په کوم سبب چې د ګمرک مدیر نه ما پوښتنه وکړه چې د تو دومره لوړ بار ویلې پرېږدې، وایي کسې پرې نه ږدم، د ما نه پاس لوړ پورې چارواکي غوښتنه کوي، ما دې څه کوي چې زه د ده نه پیسې چې وانه اخلم، زه بیا د خته څه ورکړم. دا فساد نه ده.
رول د ځوانانو څه ده سمخني
کې؟ رول د ځوانان د مو په خبره خپه کېږي. ما موږ ځوانان دي، خصوصا د پکتیا ځوانان ډېر پاتې شوي دي. ځکه پاتې شوي دي باید دوی سیاست ته هغه وکړي. سیاست په دې معنی چې داسې هغه وي، باید دوی مظاهرې وکړي، باید دوی سرکونو ته روزي، باید دوی لارې بند کړي، باید چې یو ولسوال ده یو رشوت خلی، ښه په خبر ده چې رشوت خلی، دوی باید روزي. ځکه شرنویش د افغانستان باندې د ځوانان به کوي، بل به څوک کوي. هم خو سپینګیری شو، زو د سپینګیری ځي، باید د ځوانان داسې ملا راوتړي. بس د ځوانانو ته ما دا پیغام ده چې ځوانانو د پکتیا ځوانانو کدی هرې ولسوالۍ وي ټول یو موټی شوی.
لاروی صاحب، ستا لاندې ځوانان د فساد په مخنیوي کې څه رول لرلی شي؟
د فساد په مخنیوي کې خو د ټولنې هر فرد مسؤل ګڼل کېدلی شي. هر څوک د دې مسؤلیت لري چې د یو بدې پدیدې، د یو ټولنیز بدې پدیدې د مخنیوي په برخه کې مؤثر رول ولوبوي. هر څوک مسؤل دی چې د دې بدې پدیدې په وړاندې راپورته شي. ځوانان د ټولنې هغه قشر ده چې ډېر امیدونه پورې تړلي دي او ډېر د کار توقع ترې کېدای شي او ډېر څه کولای شي. احمد صاحب یو مهم ټکي ته اشاره وکړه چې ټاکنې را روانې دي، د دې ټاکنو له لارې که موږ سم ځای وټاکو، سم ولایتي شورا رامنځته کړو، نو په راتلونکي کې به دا ډول اداري فساد، دا ډول نورې ټولنیزې ستونزې موجودې نه وي. موږ که په تېر کې خپل ولایتي شورا ته راشو، خپل پارلمان ته راشو او خپل د سنا مجلس ته راشو، نو هلته د پکتیا استازي د یو څو تنو نه بغیر نور ټول داسې دي چې هغه د چا خبره د پیل په غوږ کې ویده خلک دي. د ولایتي شورا په قانون کې راځي چې د ولایتي شورا غړي باید د شپږ میاشتو هر شپږ میاشتو وروسته د خلکو ته خپل ولس ته راپور ورکړي، د خپلو کړنو، د خپلو فعالیتونو او همدا ډول د خلکو ستونزې باید حکومت ته ورسوي. د دې تر څنګ باید دوی ډېرې غونډې علني وي. په تېرو څو کلونو کې چې دا بیا ټاکنې را روانې دي، په تېرو پنځو کلونو کې موږ ونه لیدلی چې ولایتي شورا په سم ډول باندې خلکو ته رپورټ ورکړی وي، د خپلو کړنو، د حکومت چارو، د حکومت له فعالیتونو نه خلک خبر کړي وي. همدا ډول د خلکو ستونزې حکومت ته رسولي وي، خو داسې څه نه دي ترسره شوي. یوازې حکومتي چارواکو پر څنګ کې زموږ ولایتي شورا ناسته وي او د هغوی د ویندویانو په څیر باندې دوی خبرې کوي. په پلانی ځکه داسې کلینیک پرانستل شو، په پلانی ځکه داسې ښوونځی جوړ شو، خلک غلطول دي، د دې خوندي ابتتاح وکړه، د دې سرک ابتتاح وکړه، پلانیږي کې بند جوړیږي، خلک یو ډول غلطوي، خلکو ته غریښتونه هغه حقیقت هغه واقعیت خلکو ته نه رسوي، او نه د خلکو ستونزې حکومت ته رسوي، نه حکومتي چارواکی رانیسي چې تا په دې اداره کې ولې فساد کړی، په دې پروژه کې دې ولې فساد کړی ده، ته ولې داسې کوې؟ هیڅ وخت کې زموږ ولایتي شورا، زموږ د پارلمان وکیلانو دلته کوم ولایتي چارواکی یا حکومتي چارواکی نه ده رانیولی چې ته ولې داسې کوې، ولې داسې له قانون سرغړاوی کوې؟ حال دا چې دوی همدا دنده ده، همدا مسؤلیت ده چې حکومتي چارې وڅاري، د خلکو ستونزې حکومت ته ورسوي، همدا ډول د حکومت او خلکو ترمنځ د اړیکو یو پل جوړ کړي، هغه د پل حیثیت زموږ هغه استازي چې دي، زموږ هغه کسان چې د ټاکنو له لارې ولایتي شورا پارلمان ته راغلي دي، هغه دنده په سم ډول باندې نه ده اجرا کړې. نو په کار ده چې په راتلونکي کې موږ داسې ځوانان ولایتي شورا او پارلمان ته ولېږو چې هغه په رښتینې ډول باندې د خلکو استازي وي، او د دې ولس په درد باندې دردمن وي، او د دې ولس رښتینی استازیتوب وکړي، نه دا چې یو څوک د ولایتي شورا وکیل وي او په عین حال کې د والي یا د روغتیا رئیس یا د معرف د رئیس د ویندوی چاره هم ترسره کوي. نو په کار ده چې زموږ په لومړي سر کې راتلونکو ټاکنو ته ډېر جرک واوسیږو، او دا ټاکنې په سم ډول باندې ترسره کړو، نه د یوې معاملې او درغلیو په صورت کې. نو دې ټاکنو له لارې به خدای کول او انشاءالله زموږ راتلونکي ټولنه به له همدې بدې پدیدې څخه پاکه وي.